د مخام شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوه ورځو خبري مچلو په سر کې هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اورئ چې د افغانستان د وزیرانو شورا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت مشاور ته دنده سپارلې، ترڅو په ایران کې د افغانانو د اعدام موضوع له ډیپلوماتیکو لارو په جدي ډول تعقیب کړي. نور مهم مسایلو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د څو مهمو خبرونو سر ټکی، ملګرو ملتو په کابل کې د طالبانو د پرانیست لیک هرکلی وکړ. لویدیز ډیپلوماتان د ایران د اتومي لانجې نننیو خبرو ته ډیر خوشبینه نه دي. او د خیبر پښتونخوا په مردان کې پر واکسین کوونکو ډزې شوې. د خبرونو تفصیل، په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر یا یوناما د طالبانو د هغه پرانیست لیک هرکلی وکړ چې په 2012 کال کې د ملکی تلفاتو پاړه د یوناما د ورسی رپورت پاړه د ادارې تلیشلې. د یوناما ویاندی نیلاب مبارز ازادي رادیو ته وویل چې دا لیک دا معنی لري چې طالبان د بشري حقوقو او د خلکو د سر د ساتنې په برخه کې خبرو ته چمتو دي. یوناما په روسیو کې یو رپورت ورکړ چې پکې راغلي په 2012 کال کې په افغانستان کې د جګړو له امله 2545 ملکیان وژل شوي او 4900 نور ټپیان شوي دي، چې 80% مسؤلیت یې د حکومت مخالفه وسلوالو دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د رای ورکولو د مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته د دې مراکزو د امنیت د ساتلو په هدف وسپاره. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل
نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمان د غدش پاک زره نه سواتلس مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته ولېږل. ویلم د امنیتي ارګانونو څخه دا ده چې څومره زیات مراکز ته د امنیت تعلیم کې
امر خیل زیاته کړ چې له امنیتي ځواکونو یې غوښتي چې تر څلورو میاشتو پورې دي د دې مرکزونو په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي او امنیت خوندي کړي. د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 لمریز کال د حمل په 14 نیټه کې شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د یو ښارګوټي د جوړېدو تړون له دوو ترکی شرکتونو سره لاسلیک کړ. د ښار جوړونې وزیر نن په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې ښارګوټي کې به 14 پولیس بلاکونه جوړ شي، پر دې ښارګوټي $100 میلیون لګښت راځي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په کابل کې په سلګونو غیر قانوني سیم کارتونه له دوکانونو راټول کړي دي. د دې وزارت د خدماتي چارو د تنظیم د ادارې مرستیال انجینیر خیر محمد فیضی نن خبريالانو ته په کابل کې وویل
یو شمیر سیم کارتونه چې په دې نمایندګانو کې موجود و، د روشن شرکت مربوط 225 کارتونه، 114 کارتونه د اتصالاتو او 141 کارتونه د ایم ټی ان شرکت و چې له دوی څخه ضبط سوه، ځکه چې د مخابراتي خدماتو د تنظیم د اداري قوانین په پام کې نه ونیولي.
خاطر دې د افغانستان حکومت په بازارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو له امله ځینې مخابراتي شرکتونه جریمه کړي هم وو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر کاترین اشتن یو ویاند وویل نړیوال پیاوړي هیوادونه د قزاقستان په الماتی کې د ایران د اټومي لانجې پر سر نننیو خبرو ته داسې هیله نه لري چې څه پریکنده پریکړه به پکې وشي. مایکل مان د خبري لړ ځنډو ستر دی په الماتی کې نن وکړي چې د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د استازو ترمنځ خبري پیل شوې. په الماتی کې تمه ده چې نړیوال پیاوړي هیوادونه ایران ته د یورانیم لغنی کېدو څخه د لاس اخیستنې په بدل کې نوي وړاندیزونه وکړي. مایکل مان وویل موږ باور لرو چې موږ نوې طرحه او نوې وړاندیز د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالو اندیشنو ته ځواب ووایي، همداراز هغو نظریاتو ته ځواب ووایي چې ایران وړاندې کړي دي. کاترین اشتن د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو امریکا، فرانسې، بریتانیا، روسیې، چین او جرمني په استازیتوب له ایران سره په ارتباط کې ده. د الماتی خبري اتمی اشتې وروسته تر دې پیل شوې چې ورته خبري په ماسکاو کې ناکامه شوې. بل لور ته جان کيري د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه خپل لومړی رسمي سفر نن له برلین پیل کړی او په برلین کې له چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د شخړو او د ایران د اټومي لانجې په اړه خبري وکړي. جان کيري د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر ګيدو وستروویل سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته د ایران د اټومي لانجې په اړه وویل ډیپلوماتیک لارښوونه واضحه لار ده چې لدی لاري مخکې تر دې چې بل تبصره وکړم هیله لرم څه نتیجه ترلاسه شي. جان کیری د جرمنی له سر اعظم انګلا مرکل سره هم وکتل او تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم په برلین کې وویني. یو پاکستانی پولیس نن د خیبر پښتونخوا په مردان کې هغه مهال ووژل شو چې د ګوزن واکسین د ډلې ساتنه یې کوله. ډاکټر عبدالوهاب چې په مردان کې د واکسین مسول دی د دې پیښې په اړه وایي. ډاکټر عبدالوهاب زیاته کړه چې لدی پیښې سره ورسته او بخښي چې لدی پیښې ورسته په مردان کې د واکسین کمپاین نه دی درول شوی. او روسي خبردارې چې په سوریه کې پولیسکونو یاغیان او حکومتي پوځیان د دغه هیواد په شمال کې د حالت په شار کې د پولیسو له یو اکاډمۍ سره نږدې وژل شوې دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو میشته څارونکو ډله وایي لږ تر لږه شپږ ویشت یاغیان او نږدې څلوېښت عسکر د دوشنبې او سېشنبې د ورځې په نښتو کې وژل شوې دي. یاغیان وایي حکومتي ځواکونو د پولیسو له اکاډمۍ پوځي اډه جوړه کړې او له هغه ځایه د یاغیانو پر مرکزونو ډزې کوي.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورئ. د افغانستان حکومت وایي چې په ایران کې د افغانانو د اعدام موضوع به په جدي ډول ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي.
ارجه وزارت د جمهوری ریاست ملي امنیت محترم مشاوریت وظیفه سپارل شو چې د مجاری ډیپلوماټیک له طرفه ایران حکومت سره خبري وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن یې د 2014 کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو د مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته سپارلی دی.
ټاکنو خپلواک کمیسون راتمن د ورش پاک زره نه سوالت مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته ولېږل.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پوهنتونونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه معیاري او سټنډرډ سره برابر کړي. د افغانستان د مخابراتو وزارت ویلي د موبایلونو د غیر قانوني سیم کارتونو کارول کولای شي چې امنیتي ستونزې پیدا کړي. د ایران او لویدیځو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو موضوع هم څېړو. دوستانو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په ډیر واضح او صفه ډول په لوی خارونو کې په اف ام 100.15 صفه ډیر په صفه ډول ووري. د وزیرانو شورا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت مشاور ته دند سپارلې ترڅو په ایران کې د افغانانو د اعدام موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې یاد موضوع باید د خبرو اترو له لارې حل او فصل شي. له بل خوا د سیاسي مسایلو شنن کې له افغان حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د زندانی افغانانو موضوع ملګرو ملتونو ته راجع کړي. په دې اړه نور له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د وزیرانو شورا د ورستۍ غونډې د بحث ډیره برخه په ایران کې د ورستۍ اعدام شوي افغانانو په څرنګوالي باندې راڅرخېدله. د وزیرانو شورا په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او د جمهوری ریاست د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین د فرسپانتا ته لارښوونه وشو چې له ایرانی چارواکو سره په دې هیواد کې د تازه اعدام شوي افغانانو او د هغو کسانو په اړه تماس ونیسي چې محکمو په اعدام محکوم کړي دي. د وزیرانو شورا د چارو د ادارې د ارزیابۍ او نظارت رئیس سید احسان طاهری د سه شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
پرون د وزیرانو په شورا کې امور خارجه وزارت د جمهوری ریاست ملي امنیت محترم مشاوریت ته وظیفه سپارل شو چې د اعدام چې په جمهوری اسلامي ایران کې شوی و د شپږ کسانو او بیا هغه افغانان چې په ایران کې زندانی شوي ده او تر اوسه بیا زندانی ده او یا هم د مجازات اعدام ورباندې حکم شوی ده. د مجاري ډیپلوماتیک له طرفه جمهوری اسلامي ایران حکومت سره زموږ ورسره خبرې وکړي
حلاره. افغان حکومت روسته له هغه په دې اقدام لاس پورې کړی دی چې د راپورونو لمخې اوس په ایران کې یو شمیر افغانان په دار ځړول شوی دي. د دغو اعدام شوی لاس او افغانانو مړي د تیر شنبې پورې د تخار په کلفکان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شول. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې باید افغان حکومت یا د موضوع له ایراني چارواکو سره د خبرو اترو له لارې حل کړي. دا حقوقي چارو کارپو ډاکټر فاروق بشر وایي
د ایران له تقاضا و پیش تاسو مونږ باندې ټول مونږ ته وسپاري منګل تور سره معاملې کو ځکه چې په ایران کې دغه محکمه او قضا چې تاسو ویني دفاع نشته، محکمه کانگرو کورت ده، هر سی چیز لیه غواری هم اغازی فیصله که نو لحاظ از ما عقیده داده چه چون رواب ده پاکستان، ایران و افغانستان سر دیر نجدی دی کپچیری پی ایران بندی فشار واچه بوسی چه از مونگ بندیان بیرت مونگ تیاده که
خود سیاسی چاروزین کارپوهند پا دی باور دی چه پا دی برخه که لیرانه چارواکو سر ده افغان حکومت دیپلوماتیکو حلو زلو کمه مثبت نتیجه ندور کردی. ده سیاسی چارو کارپو عبدالقدیم هوشنگوی چه افغان حکومت باید پا ایران که ده ادامون موضوع ده ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او له دې لارې په ایران باندې فشار راوړي. په تیرو څو کلونو کې ایران لسګونو افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور په دار ځړولي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې شاوخوا 3000 افغانان د ایران په زندانونو کې په اعدام محکوم شوي دي. ویل کېږي ایراني چارواکي افغانان په داسې محکمو کې په اعدام محکوموي چې هلته د زندانۍ لپاره د مدافع وکیل هم نه وي موجود. په ایران کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ د بشري حقونو د یو شمیر بنسټونو اندېښنې هم راپورته کړې دي. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
د رحمت افغان په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د وزیرانو شورا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت مشاور ته دنده سپارل تر څو په ایران کې د افغانانو د اعدام موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. افغان حکومت وروسته له دې په دې اړه عکس العمل ښودلی چې په دې وروستیو کې د لسو اعدام شوو افغانانو مړي په تخار ولایت کې د کلفګان ولسوالۍ خلکو خاورو ته وسپارل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن د 2014 کال د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو درې ورکولو د مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته سپارل دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي چې دغو انتخاباتو ته په ټول هیواد کې 6913 مرکزونو په پام کې نیول شوي دي. دغه لیست په داسې حال کې له امنیتي ارګانونو سره شریک شوی چې څو ورځې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد معنوي وویل چې په کومو سیمو کې چې امنیت نه وي هلته به دوی د انتخاباتو لپاره د رای صندوقونه نږدي. په دې اړه احمد زبیر شمن د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا له رئیس سره مرکه کړې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ویل کیږي د رای ورکولو د مرکزونو لیست برابر شوی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
مننه. نن د ټاکنو خپلواک کمیسون رسمان د شپږ زره نه سوه اتلس مرکزونو لیست امنیتی ارګانونو ته ولیږل او دوی دوی ته څلور میاشتې وخت ورکړی دی چې څلور میاشتې کې دوی باید ټول خپل ارزیابي تکمیل کړي او د ارزیابۍ نه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک شي او د دوی د معلوماتو یا د هغه د ارزیابۍ په اساس به د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل پلانونه ترتیب کړي.
تاسو نه د څه قسم یو ځواب غوښتونکي له امنیتي ارګانونو څخه یعنی دا امکان هم لري چې دغه مراکز ځینې له لیست څخه حذف شي که چیرې امنیتي ارګانونو یې په اړه اندېښنه وښودله؟
موږ یوازې په دې لیست په لیږلو باندې اکتفا نه کوو. امنیتي ارګانونو سره ډېر ښه هماهنګي لرو، نږدې نه ورسره جلسات لرو، بحثونه ورسره لرو. توقع موږ دا ده او هیله موږ د امنیتي ارګانونو څخه دا ده چې څومره زیاتو مراکزو ته د امنیت تعمین کړي، ځکه چې امنیت تعمینېدلو د مرکز په دې معنا باندې چې خلک به په اسانۍ باندې لاسرسی ورته لري او د انتخاباتو لپاره ډېر ګټور دي، ځکه باید څوک محروم نه شي. نو د هیله موږ د امنیتي ارګانونو څخه زیاتو مراکزو ته امنیت تعمین کړي او په حد اعظم مراکزو ته.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس فضل احمد مانوي څو ورځې مخکې ویلي چې کچېرې امنیت تامین نسی په هر سیمه کې که امنیت تامین نسی نو هلته به موږ د رای صندوق کې نه کړو. نو آیا داسې امکان شته ده چې ځینې مراکز حذف شي ځکه چې له مخکې نه اندېښنې موجودې دي؟
په همدې خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسون د تېرو انتخاباتو نه چې کومه تجربه ترلاسه کړې ده، په تېرو ټاکنو کې موږ دوه میاشتې یوه میاشت مخته د مراکزو لیست شریکول. دا ځل موږ یو کال او دوه میاشتې د مخه د انتخاباتو نه د مراکز له شریکه او تر امنیتي ارګانونو کافي وخت دی ولري چې هغه ارزیابي په ښه شکل باندې وکړي.
یعنی که په کوم مراکزو کې امنیت تامین نه وي په هغه وخت کې د انتخابات په وخت کې بیا بلته مراکز نه پرانستل کیږي؟
طبعا کله چې امنیت نه وي، کله چې خلک رایه نشي ورکولای، کله چې مواد نشي انتقالېدلای، هلته کارمند نشي د استخدام نشي کېدلای او یا روزنیز پروګرامونه نشي، ځکه انتخابات هلته کومه معنا نه لري. نو اندا ایله د چمنتی ارګانونو څخه موږ هیله داده چې دغه د شپږ زره نه سوه اتلس مرکزونه چې شریک شوي دي ټول مراکز امنیت تامین کړي.
اوس دغه شپږ زره او نهه سوه اتلس مراکز تاسو ویلې لیست برابر سوی ده. آیا داسې منطقه شته ده چې هلته سر له اوسه تاسو مرکز هیڅ په پام کې نه وي نیولي، ځکه چې ویل کېږي ځینې ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې دي په ځینو ولایتونو کې؟
موږ دغه مرکزونه په دې معنا باندې چې دا تقریبا د تېرو ټاکنو څخه په هغه د تېرو ټاکنو کې موږ ترې استفاده کړې ده، اوس هم دې ټاکنو کې ترې استفاده کېږي. بیا هم چنان ځکه موږ کافي وخت لرو، ځینې مناطق ته صاحب العبور دي او د ساحل مشکلات لري یا د لاسرسۍ خل په اسانۍ باندې نه لري، لري وي پرتی منطقې وي، غریزي منطقې وي، هغه هم چنان موږ ورباندې بحث کوو. امکان لري چې د مراکزو په تعداد کې موږ ازدیاد یا زیادت راوړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر چې امنیتي ارګانونو سره د راتلونکو جمهوري اسد او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رایې د ورکولو د مرکزونو د لیست د شریکولو په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د مالی وزارت وایي چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې هغه پریکړه بیرته لغوه کړې چې ویلي و د افغانستان د سوداګرو په هغه سوداګریزو مالونو د ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي چې پاکستان د څو میاشتو لپاره په خپلو بندرونو کې درولي و. په خاطر دې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې له سوداګرو سره د مرستې لپاره دغه پریکړه کړې وه، خو د مالی وزارت وایي چې دا پریکړه د قانون پر خلاف او له سره پرې غور شوی دی. افغان سوداګر لا هم دا پریکړه پر ځای ګڼي او د مالیې د بخلو غوښتنه کوي. احمد زبیر شمن په رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د مالی وزارت د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له هغه پریکړې سره مخالفت وکړ چې له پاکستان څخه پر هغو سوداګریزو مالونو د مالیه وبخل شي چې د هیواد په خپلو بندرونو کې درولي وو، د مالی وزارت وایي اقتصادي کمیټې دغه پریکړه بیرته لغوه کړې ده. د مالی د وزارت وایند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې دا پریکړه د افغانستان د قوانینو پر خلاف وه. ښاغلي توحیدی وویل د افغانستان د مالیاتو په قانون کې داسې موارد نه دي په ګوته شوي چې په ځینو مواردو کې د په ځینو مالونو باندې مالیه معاف شي. ښاغلي توحیدی وویل د وزیرانو د شورا د اقتصادي کمیټې په هغې غونډه کې چې دا پریکړه شوې وه د مالی وزیر نه وو.
زموږ وزیر صاحب په دغې کمیټه کې تشریف نه درلودل، هغې وخت هغه بهر کې وو او هغه پاینټونو ته او هغه اړخونو ته چې باید توجه شوې وي، د بده مرغه دته ورته ځانګړې پاملرنه نه وی شوې. ځینې چې زموږ وزیر صاحب دلته تشریف راوړل او هغه پاینټونه چې د ملت لپاره او د هیواد لپاره چې ډېر زیات اړینې وي او اولویت درلودل چې هغه ورسره شریک شو، پس د هغې نه هغوی بېرته هم په دې باندې یقین وکړي چې بالکل ستاسو پریکړه صحیح ده او تعرفې د ګمرکي تعرفې باید اخیستل شي.
د افغانستان د وزیرانو د شورا د اقتصادي کمیټې مشري د ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی کوي او د مالی وزیر همغړی دی. د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې د سوداګرو په غوښتنه پر هغه څه باندې درې زره کانتینر مالونو باندې ګمرکي محصول معاف کړی و چې پاکستان د څه باندې دریو میاشتو لپاره په خپلو بندرونو کې درولي و. سوداګر چې پر دې مالونو یې د افغان دولت ته د مالیې د بخلو وړاندیز کړی و وایي د پاکستان له لورې په دغو مالونو له مخکې ورځنۍ کرایه اخیستل شوې او زیات زیان یې پکې لیدلی دی. سوداګرو اوس دغه مالونه په کندهار، کابل او تورخم کې په دې تمه درولي چې افغان دولت ته له مالیې ورکولو پرته به بازارونو ته وړاندې کړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي دوی په دې اړه نه دي خبر چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې خپل پریکړه بیرته اخیستې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پر عوایدو د مالیاتو په قانون کې په ډاګه شوي له هغو شرکتونو باید مالیه وانه اخیستل شي چې تاوان شوي دي.
وزیرانو شورا د اقتصادي قانوني دیس لري، په قانون د مالیاتو پر عوایدو کې په صراحت نوشته دي چې هغه شرکت چې ورشکستګي تاوان وکړي هغه ته باید دغه نه باید مالیه وانه اخیستل شي، هغه ته باید اجرایي اخیستل شي. همدارنګه په قرارداد د هفتا کې په صراحت سره په اتشتمه ماده د درېم نمبر پروتوکول کې په وضاحت سره نوشته دي چې هغه مالونه چې بدون د عذر نه او بدون د کمی ګناه نه هغې ته ضرر رسیږي توقف ترې اخیستل کیږي، د مالیه او د محصول نه باید معافي.
ښاغلي الکوزی وویل د حکومت په پریکړه کې بدلون راتلل به سوداګر په افغان حکومت بې باوره کړي. تر اوسه څرګنده نه ده افغان حکومت به سوداګرو ته د خپلې پریکړې د بدلون په اړه څنګه قناعت ورکړي تر څو هغوی د څه باندې درې زره کانتینره خوراکي او غیر خوراکي موادو مالیه ورکړي او بازارونو ته یې وړاندې کړي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي ټولو خصوصي پوهنتونونو ته یې دوه میاشتې وخت ورکړی څو خپل فعالیتونه معیاري کړي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونو د ارزونې لپاره یو طرحه جوړه کړې ده او د پوهنتونونو له ارزیابۍ وروسته یې د وزیرانو شورا ته هم وړاندې کړې ده. د وزیرانو شورا هم دا طرحه تایید کړه او د لوړو زده کړو وزارت یې وغوښتل چې د خصوصي پوهنتونونو ارزیابۍ ته نور هم دوام ورکړي. په دې هکله د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
د افغان ولسمشر د 15 مادي فرمان له مخې د لوړو زده کړو وزارت د ټولو خصوصي پوهنتونونو د معیاري کولو په برخه کې ارزیابي کړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د خصوصي پوهنتونونو د معیاري کولو په برخه کې یو طرحه جوړه کړې چې له مخې به ټول خصوصي پوهنتونونه ارزیابي کړي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی د ارزیابۍ په نتیجه کې ځینې پوهنتونونه ډېر ضعیف وو. دی وایي ټولو هغو پوهنتونونو ته یې دوه میاشتې وخت ورکړی چې په سمه توګه کار نه کوي. نوربخش په ځینو خصوصي پوهنتونونو کې یو شمېر ستونزې داسې په ګوته کړې.
هغه پوهنتونونه چې په ټیټه کټګورۍ کې دي ډېر شمېر هغه معیارونه او سمې مقررې نه لري چې یو خصوصي پوهنتون یې لري. مثلا دوی سم ځای، سم لابراتوار، کتابتون او سم استادان نه لري.
د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په هیواد کې ټول خصوصي پوهنتونونه ارزیابي کړي او په پایله کې پوهنتونونه په څلورو برخو ویشلې دي. د دوی د ارزونې په پایله کې خصوصي پوهنتونونه په عالي، ښه، د قناعت وړ او ضعیفو پوهنتونونو باندې ویشل شوي دي. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه وکړه چې د پوهنتونونو د معیاري کولو په هکله به خپلې دغې ارزونې ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلین شکایت کوي چې په دې پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو وزارت معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. دغه محصلین وایي نه یوازې دا چې درسونه یې معیاري نه دي، بلکې ډېر شمېر پوهنتونونه ډېر لوړ فیس هم اخلي.
په یو میاشت کې د اداره منیجمنت څخه 500 افغانۍ اخلي. د یو لک نه اضافه هم کېږي، ځکه چې دوی بېلابېل خبرې باسي چې دغه د امتحان لپاره ورکه او دغه د کلاس لپاره. درسې دومره ستاندارد نه ده چې موږ دغه نه یو څه زده کړه وشو کولای.
هغه مواد چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا جوړېږي هغه په خصوصي پوهنتونونو کې نه عملي کېږي. هر څوک په خپله خوښه چپترونه جوړوي. هیڅوک نشته چې زموږ غږ واوري. ټول خپل غوږونه پټ نیولې دي.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 60 خصوصي پوهنتونونه فعالیت کوي چې د دوی د ارزونې له مخې 14 په ښه، 14 د قناعت وړ او 14 نورې په ضعیفه کټګوري کې راغلي دي. په دې پوهنتونونو کې ډېر شمېر له 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي چې ډېر کله یې زده کوونکي له لوړ فیس او ناسم درسي میتود څخه شکایت کوي. خو د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین بیا وایي چې د دوی ټول سیستم د لوړو زده کړو وزارت له سیستم سره یو شان دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. د مخابراتو وزارت وایي د موبایلونو د غیر قانوني سیم کارتونو کارول کولای شي چې امنیتي ستونزې پیدا کړي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ. سره له دې چې د جالي سیم کارتونو د نیولو او لمنځوړلو هڅې روانې دي، خو بیا هم په کابل او نور ښارونو کې جالي سیم کارتونه خرڅېږي. دوی ویل په دې وروستیو کې په کابل ښار کې په سلګونو سیم کارتونه او د دوی د ثبت او رجستر کولو غیر قانوني فرمې نیولې دي. امنیتي ارګانونه هم وایي چې د غیر قانوني سیم کارتونو موجودیت د امنیتي ګواښونو سبب ګرځي. د موضوع تفصیل لخان محمد سین څخورو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د هیواد په خارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو کارول د خلکو او امنیتي ارګانونو د اندېښنو سبب شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخنیوي ته له هڅو سره سره بیا هم لیدل کیږي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دا ډول سیم کارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کیدی شي. د دې وزارت د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستیال انجینیر خیر محمد فیضی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل غیر قانوني سیم کارتونه هغه وسیله ده چې خلکو، کورنیو او امنیتي ارګانونو ته ډول ډول اندېښنې او ستونزې پیښولی شي.
امنیتی اداراتو د اظهاراتو لعمله دوی ډیر زیات تشویش لري، ځکه چې د دغه سیمکارتو لیلیار نه یوازې دا چې خلق زورول کیږي، هغوی ته توهین کیږي، هغوی ته تهدید په مرګ کیږي. او په عین زمان کې امنیتی ادارات د هغه اصلي کسانو چې دغه اعمال ترسره کوي هغوی ته ډیر ستونزې موجود سوي دي. کله کله حتی دوی موافق کیږي نه چې هغه خلق چې دغه تخلفاتو باعث کیږي هغوی پیدا کی.
د دې وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د موبایل خصوصي شبکې د خپلو سیم کارتونو د خرڅولو لپاره په مختلفو ښارونو کې قراردادیان لري، خو خرڅوي سیم کارتونه هغه مهال د فعالیت اجازه مومي چې د اخیستونکي پیژندګلوي په فورمه کې ثابته او د مربوطې شبکې لخوا تایید شوي وي. ښاغلي فیضي وویل د غیر قانوني سیم کارتونو او جعلي فورمو د خرڅولو مخنیوي ته هڅې تیزي شوي او په تیره اونۍ کې په کابل ښار کې په سلګونو غیر قانوني سیم کارتونه او د دې کار عاملین نیولې دي.
به تاریخ 6 هوت 1391 تیم نظارتی اداره تنظیم خدمات مخابراتی به تعداد 252 قطعه سیم کارت
د هوت پشپګمه د مخابراتی خدمات د تنظیم د ادارې د څارنې ټیم د روشن د شبکې 225 د اتصالات 144 او د ام ټي ان د شبکې 141 غیر قانوني سیم کارتونه د کابل ښار په پښتون مارکیټ کې ضبط او د دوی عاملین چې درې دوکانداران او څو تنه نور خرڅونکي وو پولیسو ته سپارلې دي. نورې هڅې هم کیږي چې دا ډول غیر قانوني سیم کارتونه کشف او ونیسي.
د مخابرات وزارت چارواکي وایي د غیر قانوني سیم کارتونو په کشف او نیولو کې ورسره د کورنیو چارو وزارت او عدلي او قضایي ارګانونو مرسته کړې ده. خلک وایي د مخابرات وزارت د موبایلو پر خصوصي شبکو فشار راوړي سو له خپلو قراردادیانو سره د سیم کارتونو د راکړې ورکړې چارې شفافې کړي، خو د وزارت چارواکي وایي تر اوسه څو ځلې مختلفې خصوصي مخابراتي شبکې جریمه کړي او تاکید پرې کړی چې په خپل هر ډول مسلکي فعالیت کې دی د قانون حکم په پام کې ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې د ایران د اټومي پروګرام د رپورت راخلو. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو نن د قزاقستان په مرکز الماتې کې له ایراني مقاماتو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د څلورم ځل لپاره د لوړې سطحې خبرې پیل کړي. دا خبرې چې دوه ورځې به دوام ولري په دې هیله پیل شوي چې ایران به د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ودروي. د ازادي راډیو د خبرې مرکزي څانګه پرې رپورټ لري چې مهمې برخې له فرا هیواد اورو.
په دې مذاکرو کې د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د امریکا متحده ایالات، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه او جرمني شامل دي. د دې مذاکرو مقصد دا دی چې ایران په لوړه درجه د یورانیم د غني کېدو پروګرام چې اټومي وسلې ترې جوړېدای سي بند کړي. شپږ ځواکمن هیوادونه پلان لري چې ایران ته د دې کار په بدل کې پر دې هیواد باندې نړیوال سخت بندیزونه نرم کړي. انټرفاکس خبری اجانس په دې خبرو کې د روسیې د استازي له قوله ویلي دي پر ایران باندې نړیوال بندیزونه هغه وخت نرم کړل سي که تهران نړۍ ته اطمینان ورکړي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه وویل د دې لپاره چې د مذاکرو له ناکامۍ مو چې وحشتناک عواقب به ولري مخنیوی کړی وي، موږ له ایران سره په نیک نیت چې متقابل احترام پکې وي مذاکرات ته تیاری نیسو. اوس انتخاب د ایرانیانو په خپل لاس کې دی. موږ مطمئن یو چې هغوی به سم انتخاب وکړي. د ایران په پارلمان کې د بهرنۍ تګلارې او د ملي امنیت د کمیټې رئیس بروجردی د دوشنبه په ورځ په تهران کې چینایي تلویزیون ته په مرکه کې د دې هیواد د اټومي پروګرام د نویو مذاکرو په اړه وویل
اگر یک ارتباط
که مقابل لوري منطقي خبرې ولري د ایران د اټومي پروګرام د مذاکرو ډله هم نورو مذاکرو ته تیار ده، خو که هغوی بیا هغه پخوانی تکراری خبرې کوي نو زما په فکر دا مذاکرې به هیڅ نتیجه ونه لري. د راپورونو پر اساس وړاندې لویدیز هیوادونو پر داسې طرحو خبرې کولې چې پر ایران بندیزونه نرم کړي او له دې هیواد سره د سرو زرو او نورو قیمتي فلزاتو تجارت وکړي څو د یورانیمو د غني کېدو پروګرام بند کړي. اما شغل بروجردی د لویدیز هیوادونو د دې پلان په اړه ویلی دی.
این درخواست به معنی این هست که ما در مقابل
دا ورندیز په دې معنا دی چې ایران پر داسې وخت بیا وسلې کړی چې د اسرائیل له لوري د احتمالي هوایی حملو له تهدید سره مخامخ دی. هیڅ یو عاقل انسان به دا ورندیز ونه مني. موږ به تر مځکې لاندې د یورانیمو د غني کېدو د فاردو تاسیسات چې د دفاع لوړ قابلیت لري ونه تړو. د ایران پارلمان به دغه وړاندیز په قطعي توګه رد کړي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ رئیس کاترینا اشتون ویان مایکل من په المان کې د مذاکرو له پیل څخه څو شېبې وروسته وویل، موږ دلته پښتنیت او له شو وړاندیزونو سره راغلي یو. موږ هیله من یو چې ایران د دې پیشنهادونو په وړاندې څه نرمښت وښیي او په دې اقدام سره د باور فضا رامنځته سي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ.